د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان یې د خپلو لیکو ایستلي دي او دا لړۍ روانه ده. خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي. کندهار کې یو ډله ښوونکو کاربندیز اعلان کړی او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو بریده روغ وتلی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. اوچا زیاتوي په دې موده کې 8000 ماشومانو ته په ولسي بڼه د زده کړو امکان برابر شوی او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیايي مرستې رسول شوې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې چې اټکل کېږي د ژمي راتګ به دغه ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 3 میاشتو د ماشونو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي.
حد میا ته ما تر اوسه پورې موږ نه اخته موږ ذات مشکلات هم لرو. د دې مشکلاتو له کبله اوس هم ریاست راغلم غواړم چې داسې عریضه وکړم. د مشکل پر اساس مې زه غواړم چې یو بله دنده اجرا کړم. یالو هیواد ته بهار وځم.
بس دا څلور میاشتې کېږي چې موږ مشهد کوم کړی دي او مشکلات خو اوس کړه تاسو پولې دلې چې موږ مکتب د و استاد نه درس مې استاد ماشته نه د مدیر سره ماشته مشکلات مو ډیر دي.
دغه خون کې وایي د تیرې پنځشنبه په تر ورځې پورې د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی و چې د دوی ماشونه ورکړي. خدا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کاربندیز اعلان کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال نه لیږدوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په رکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. دا معلومه نه ده چې د رکشا چلوونکو دا چاره به څنګه پر مخ ځي ځکه دوی کوم ځواک نه لري چې پر زور وسلوال له خپلې ریکشا کښته کړي. دغه راز دا توپیر به هم ستونزمن وي چې څنګه ریکشا چلوونکي د طالبانو او نورو وسلوالو توپیر سره وکړي. دا اطلاعیه داسې مهال خپریږي چې په ننګرهار او په تیره بیا جلال آباد ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم او دغه راز هندوستان او افغانستان 4 امتیازونو په درلودلو سره دریم او څلورم ځای لري. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یک شنبه شاهین اسماعیل د میوند اتلان په وړاندې او دغه راز د اباسین څپې د عقابان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوفی په اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهین اسماعیل در دومین جدال خودش
شاهین اسماعی پخپل دوهمه سیالی که د میوند اتلانو پوراند لوبه کړي. د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفت پوراند سیمرغ البرز لوبډلې ته وبایلل. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان هریرود ته ماته ورکړه د اباسین څپې لوبډلې پوراند مسابقه کوي. اباسین څپې خپل لومړۍ مسابقه د شاهین اسماعی پوراند کړې وه.
د امن جام سیالیو په لړ کې هر ورځ په کابل کې د فوټبال د څلورو لوبډلو ترمنځ دوه مسابقې کېږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پلوټ الوتکې لی وبریدا روغ وتلی دی. د صدر اعظم دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د ښار په شنه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي کور نن سهار وختي په توغندي وویشتل شو. په خبر پانه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل شوې ده او ویل شوي چې الکاظمی ته پکې هېڅ زیان نه دی رسېدلی. سملاسي د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې. عراق کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې ایران پلوه ملیشو د تېرې میاشتې پارلماني ټاکنو پایله ونه منله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا برید غندلی او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د جرمني چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یو ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون شنبه وویل دغه پیښه پرون شوې او په تړاو یې د سوریې یو 20 کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژي د ترلاسه کولو لپاره نور ابزارونه نه دي پاتې. جو بایدن پرون د یو تریلیون ډالر په ارزښت د یوې لایحې تر لاسلیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې دغه لایحه د لویو لارو، پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره ده. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژي بحران ته په اشاره وویل
زه اټکل نه کوم چې اوپک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي، خو د تیلو کافي تولید بله موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرله تیلو تولید ته دوام ورکړي. د ارزې په نسبت د تقاضا زیاتېدو او د انرژۍ د بیو د لوړېدو له کبله د نړۍ اقتصادي وده له ګواښ سره مخامخ شوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که چیرته انټرنیټ لري زموږ دا خبرونه زموږ وی پانه کې هم دا هوس یا لګ وروسته مندلی شي. ادرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروي نو زموږ پر فیسبوک پانه هم د ورځې راپورونه او خبرونه مندلی شي. خپل ویډیوګانې او عکسونه هم هلته شته. ادرس دی facebook.com/azadiradio. په دې خبرونه کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام خبريږي. خلاند خبری برخه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسانې د خپلو لیکو ایستلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې په لیکو کې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو د تر ټولو لوړ پوړي چارواکي له خپلو غړو غوښتي چې لیکې چاڼ کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړی او ویلي دي په دې اړه د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سوي هیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه شول په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مخته وړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی رسنوی ته ویلي ګمارل سوي کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو له لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که د طالبانو مخې له دې څخه د هغو کسانو وي چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړې وي، نو دا کار دومره ډېر مشکل نه شوی، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولی شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډېر مشکل دی. خو دوی یو کار کولی شي چې په دقت باندې او د ډېر غور وروسته خلک وټه کې هغه څو چې په فساد کې لاس لري یا ناوړه عملونه یې کړي وي د هغوی مخه تر یو حده نیول کېږي، مګر په سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلک وي او وي به.
طالبان چې لا هم کوم مشخص یونیفورم نه لري، عامو خلکو ته یې له نورو وسلولو سره توپیر ګران دی. د طالبانو د نظامی لیکو د تصفیه کمیسیون مشر لطف الله حکیمی د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلي وو چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپې وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسون په تلی یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامي لیکو د تصفیه د کمیسون مشر لطف الله حکیمی تیره جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلي وو د طالبانو له لیکو ایستل کېدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څنګ سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ د هغو حملو مسؤلیت منلی چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي. خو د طالبانو نورو غړو ډاډ ښوولی چې د دې تصفیې په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کېږي. دغه کمیسون مشرانو که څه هم د شپې لخوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلوالو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
و موریدل چې طالبان وایي د خپل لیکو د چانولو چارې پیل کړې دي او په ګړندۍ ډول مخته روان دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او د لوړو زده کړو په برخو کې هم د نویو تګلارو د جوړولو خبره کړې. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړې دي، بلخو ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هڅې پیل کړې چې د لزده کړو محرومو نجونو ته بدیل ټولګي رامنځته کړي. په دوی کې یو هم د قلم لارې ټولنې مشر متی الله وسا دی چې د خپلو همکارانو په مټې دا تشه یو څه ډکه کړي. د نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د تعلیم په برخه کې کمپاین چیرته رسیدلی.
موږ کلملار چې د طالبانو د حکومت تر تک سره په دوهم ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې را سره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي چې ټول په ګډه سره مشورې کوو تر څو په خپله سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو. او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و، د کلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې را سره د همدغه برخو ټولو خلکو برخه اخیستې ده، چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولت، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان وستاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوسه پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل ژغ پورته کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه غږ ورسوو تر څو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لري سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. دا د میلیونونو انسانانو لپاره سره کرښه ده. کله چې ډیر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي، دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. کچیر دوی د ولس د دومره میلیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني، بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نشي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي. که ور نه کول سي، همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي، د دوی سره کرشه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپل لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي، درس ووایي، درسونه ووایي، لاغه وروسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
استاسو خپل حادثه د بدیلو لارو د مندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د نجونو پر مخ د اووم د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې ښوونځی بند